کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلکو ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري په دې چاودنه کې بیا د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو پنځلس کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب، علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې دولس متره پایې هم درول شوې. د برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اجه سمندرګي کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په برابرۍ کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول کېږي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلي په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلي نن یک شنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلي په تېره اکتوبر میاشت کې د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږدول شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان سړي د وژنې د قضیې په تړاو نیولی دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه شپږ 50 کلن مسلمان سړي چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخته حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښو د خوړلو یا هم د څرمنو د کارولو لپاره حلالوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا مطالب را سره واوري. یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنېدونکو سره د ګزرن یا پولیو وایروس د انتقال خطر شته.
په دې سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري.
په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې؟
له دغه سې پیښو څخه د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو بوی راځي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه راپارولي. د دې ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه او نور مطالب هم لرو که را سره وای و به وری.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزان یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څانګه وایي دوی پر پولو ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او له راستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. په افغانستان کې سږکال د ګوزان د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر میلادي کال کې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د وایروس د لیږد خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤول کمال شاه پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته په تلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
دوی سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري، نو په دې اساس باندې کله چې دوی افغانستان ته داخلیږي هلته په سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو ممکن ده روسي کله دوی افغانستان ته داخلیږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین سي.
پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دی را دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
په شرقي حوزه کې د تورخم د لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لورې چې راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان د طرف کې د ټیمونو لخوا د ټول عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین شوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزان یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او پویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لارې نورو ته خپرېږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو وایروس پکې ختم شوی نه دی.
و موریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزان یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بلخ ولایت په تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په یوې غونډې د پرونی 14 د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په پیښه کې 15 خبريالانو درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکی و وژل شوی، خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو 15 لسته. په دې اړه تفصیل د محمد خطر پردیس په راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبريال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ 14 کې ټپي شوی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې له پیښې د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفاتو او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله 14 وشوه. موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبريال چې ما ولیده وضعیت یې ډېر خراب و. د پژواک خبري اژانس خبريال و. له بده مرغه مخ او ویښتان یې ټول سوځېدلي وو او پښې یې هم چې فکر کوم ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
تمام
چاودنه شاوخه یولس بجید بل خولید د دوهم امنیتی حوزی اړون سیمه تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په بيغونډه کې وشوه. د دغه چاودنې د تلفات په اړه بیلابیل څرګندونې کیږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیت قومندانۍ ویان آصف وزیري په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه چاودنې په ترڅ کې بعد وخت نه زموږ 15 تنه خبريالان ټپيان کیږي او 3 تنه ماشومان هم په دې کې ټپيان دي. الحمدلله ټپيانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیږي.
ښاغلی وزیر وایي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره چېرډنې کوي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او 12 خبریالان ټپیان شوي دي. دغه کمیټې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یانې وایي چې په یاده چاودنه کې 3 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نه هم ویلي چې ټپیان ټول خبریالان دي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه لومړني ارقام چې له موږ سره دي او د خپلو استازو نه مو په بلخ ولایت کې راټول کړي، تر دا مهال زموږ 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ټپیان شوي دي.
د رسنیو دغه ملاتړ بنسټونو په خبریالانو دغه شان بریدونه په کلکه ټکو غندلې دي. په همدې حال کې د اوا خبری اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تیبیان فرهنګي مرکز سره په یوې ودانۍ کې دی. د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه چاودنه کې د تیبیان فرهنګي مرکز او اوا خبری اژانس خبریالانو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کرشمیري نه دی وړاندې کړی. د یاد مرکز د خبر پر بنسټ دا چاودنه د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشوه چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 25 خبریالانو پکې ګډون کړی و. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلی، خو د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والي محمد داود مزمل باندې د چاودنې مسؤلیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شول او 4 کسه نور پکې ټپیان شوه د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و.
په بلخ کې د تیرې ورځې د چاودنې په اړه مو راپور درلود چې تلفات هم درلود. د دې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ په همدې ولایت کې یوې چاودنې د البته یو ځانمرګي برید کې د دې ولایت د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی هم ووژل شو. په وروستیو کې د طالبانو پر لوړ پوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا حملې ډېرې شوې دي. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسولیت منلی. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې؟
که چیرې دې مسلې ته له څېړنیزې زاویې وکتل سي، نو له دغسې پیښو څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بوی راځي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د لومړۍ ورځې د دې اختلافات وه او دا اختلافات ورځ تر بلې ډېرېدل او اوس اوج ته رسېدلي دي. افغانستان سره ویشل سوی دی، قدرت سره ویشل سوی دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامي قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځینې وخت د دې حکومونه او عوامر د ځینو نورو طالب مشرانو ګټې ګواښي او دغه شوالیان لکه د بل پخوانی والي چې په هغه پیښه کې وژل شو او بیا د کندهار والي وفات شو، اوس د بلخ سرپرست والي سوی دی. دا د ولایت تر سویر دی، هغه شوق او ذوق او هغه صلاحیتونه لوړ سوي وو او دا په ګواښ بدلېدله. زه ډاډه یم چې دغه پیښه د طالبانو خپلمنځي اختلافات دي او دننه کې دا پیښه دي. نو طبیعي خبره ده چې دی بیا د خپل مسؤلیت نه مني، مسؤلیت یو بل ډله منی. اکثره وخت هغه سي پیښو مسؤلیتونه چې په خو هم طالبانو کوله د جمهوریت په مهال باندې چې هغه به د ولس اسلامه لپاره وي، نو بیا به د داعش د خواله مسؤلیت ومني. اوس هم دغسې ځینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د اعلان کیږي چې دا پیښه مسؤلیت یې ومنلی دی. نو تر ډېره بریده دغسې پیښو لوی لامل زه همدغه بولم چې د خپلمنځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپه دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو ګواښ دی او له بده مرغه افغانستان اوس په یو دغه سي جغرافیه بدل شوی دی چې د هرې ترهګرې ډلې د هرې نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنې جوړ شوی دی، بې صاحب دی، بې درو دیواله هوا دی او دلته واکمنان څوک دی هغه خپل یو طرحګر ډاله ده او بیا د نورو هیوادونو د نیابتي جګړو عسکر دي. نو بیا دوی هیڅکله نشي کولای چې د نورو طرحګرو ډلو که هغه سیمه ییز وي که کورنۍ وي او که نړیوالې طرحګر ډلې وي هغو مخنیوی وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نورې طرحګرې ډلې او نیابتي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ګواښ به ورځ تر بلې ډېریږي.
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی پوهېږي چې دغه پیښې تر شا څوک دي. مثلا د بخت د پخواني والي نژدې ملګري په دې خبر دي چې د پیښې تر شا د چا لاس و. نو عواقب به ښه نه وي، عواقب به ښه په دې ځکه نه وي چې د دوی هغه فکري سیاسي اختلافات په وسلوال اختلافات بدلېږي او دا وسلوال اختلافات په ټوله کې د افغانستان دپاره ښه نه دی. لاکن د دوی د نظام دپاره تر ټولو لوی ګواښ همدغه دی. د دوی نظام که ړنګېږي او ډېر ژر چې ړنګېږي هغه به له دغسې داخلي اختلافاتو او داخلي وسلوالو اختلافاتو له کبله ړنګېږي او د دې څرک اوس لګېدلی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. دې سازمان په خپل یو تازه اعلامیه کې دا کړی چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیرو افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پېښې ډېرې شوې. په دې اړه راپور لې وی خبرتیا ورسته.
azadiradio.com
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی و. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښامه پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوتی د سیند په غاړه د حجرې سراو دې نرسته به هیڅوګي معلومات نه لري. نو کور نو ورته هم زنګونه خلق وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي. ته امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوه ده د خور کې. نو تاسو د کور غړی تاسو راشي به منګل ته ورغلو خو خور کې وو به منګه د غزین هسپتال ته انتقال کړ. نو به د غزین جسد را انتقال کړ کور ته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پېښې له رسنیزېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. دې سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقصوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، زورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي چې له دې عمله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بخښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دې موافقې هرکلی کړی. د چارو څارونکي وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تیرو کلونو رقابتونو د سیمې پر وضعیت منفي اغېز کړی و. د دې موافقې لاسلیک د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
سعودی عربستان او ایران چې په سیمه کې د یو بل سخت رقیبان ګڼل کیږي، تر کلونو سیالیو او دښمنۍ وروسته تیره جمعه د ډیپلوماتیکو اړیکو ربیا احیا په اړه یو موافقه لاسلیک کړه چې پرون یې په باب ځینو هیوادونو عکس العمل وشود. ریاض او تهران اوس منلی چې خپل سفارتونه به هم په دو میاشتو کې بیرته پرانیزي او خپلې اړیکې به عادي کړي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د دې موافقې لاسلیک او د دوو سیمه ییزو رقیبانو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل پر افغانستان هم اغیز کوي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر پرون له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا موافقه تر ډیره د سیمې د بل اقتصادي قدرت چین په منځګړتوب لاسلیک شوه.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هوکړه د چین په هڅو رامنځته شوی. چین غواړي چې په سیمه کې یو مسالمت آمیز همکاري ترسره شي په عوض دې چې دغه رقابتونه زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د تهران او ریاض ترمنځ د موافقې د لاسلیک هرکلی وکړ. د دغه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په دې اړه په خپل ټویټر کې د اعلامیې متن خپور کړی چې په کې راغلي د وزارت د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو یو مثبت او مهم ګام بولي. د سیاسي چارو کتونکي وایي سعودي او ایران په تیرو څو لسیزو کې په یو نه یو ډول د افغانستان په قضایاو کې هم دخیل وو چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیالو ډلو سیاسي مالي او پوځي ملاتړ کاوه. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي د دې موافقې لاسلیک پر افغانستان یو لړ تاثیرات لري.
سعودی عربستان او ایران په یمن کې په نحو د انهاو د یمن په جګړه کې ښکیل دي او کوشش دا کوي چې په دغه ذریعه ایران وهڅول شي چې د یمن د اوسیان نه دوی لاس واخلي او هغوی سره مرستې کمې کړي. بل د تیلو مسله ده چې د تیلو نرخ او د تیلو په بیه کې که سعودي عربستان او ایران په یو نظر ولاړ دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. په مجموع کې د دوی همکاري کیدای شي چې افغانستان لپاره ګټوره وي نسبت د دې نه چې دوی په افغانستان کې په رقابتي جګړو بوختي. دا د افغانستان په ګټه ده چې دوی په یو همکاري کې په سیمه ییز همکاري کې سره واقع شي.
د متحده عربي اماراتو په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید پرون شنبه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د موافقې لاسلیک د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندی کارین ژان پیر د دې موافقې په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د جګړې د ختمولو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز کړکیچ د حل لپاره د هر ډول هڅې هرکلی کوي. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال له ایران سره وروسته له هغې اړیکې وشلولې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. دا حمله د هغو ناکراریو په لړ کې وشوه چې د ریاض لخوا د یوه شیعه مذهبي مشر تر اعدام وروسته پیل شوې وې.
له خبرونو ورآخوا
یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو دیرشو جوړو د واده مراسم په یو ځای ترسره کړل. د دې بنسټ مسؤلان وایي د ډله ییزو ودونو څخه هدف د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمېر ځوانان بیا وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي خو د اقتصادي ستونزو له امله واده نه شي کولی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بیوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدۍ یې 15 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت 15 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم. نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله ومې نشو کولی چې زه خپل واده وکړم. فلان هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړو چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې وزګار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدۍ له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خو له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د 1 ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو 1 دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
نن 1 دوره د جمعي اسلامي واده ده. تنا د کابل خلک نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربېره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بېزلۍ واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشت هم دغه شاړې پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشتو ته دی پام وکړي ترڅو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مزکی وکړل سي چې دا کولای شي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیره پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
تل محمد خاورین د پکتیکا ولایت د سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم. موږ د افغانۍ یو د کلدار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ شو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نسته. دکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو پسې روپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو. یغو سې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ سړکان ډېر وروره خراب دي او خدې شبکه نه لرو. کوچنۍ شبکه راته راوړې چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
زما خبره خدا ده چې دا شبکه بیخي کمزوري شوي. دلته موږ ته دا نیټ بیخي ګران تمامېږي. نو زما د شبکو د مسلین څه دا غوښتنه ده شبکې محصول نو کوي لږ کړي دغه نیټ ارزانه کړي.
زه د کندهار ولایت د پاملی څخه خبرې کوم. په پاملی کې ډېرې اوبه کښته تللې دي، ډېرې کورو اوبه وچی شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، دی ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي، چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په کابل کې شپږ بجو ډیر دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه